د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو بیا مار کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او شننې او نیوز پروګرام مو جره وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسانې ټول وژلې دي. د سوات په خوځخیل کې د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی داسې یو ښه موقع ویني چې د اوکراین او روسیې ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسان یې ټول وژلې دي. له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنګیدونکي دې ډلې د مارچ پر 14 ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وژلې دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت پای ته ورسید خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا دې ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 5 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې 6 مسافر وژل شوي دي.
ټول شپږویشت مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 325 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي په هغوی کې 38 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 18 د پوځ او ملشې سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چرواکي وو، پاتې 15 ملکي کسان.
خو پاوز تر دې وړاندې د مارچ پر 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې یې له موثره سوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او 3 مشکوک وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په هغو عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وژل شوي وو. مشال رادیو دا پخلی نسی کولای چې د بلوڅ وسلوالو او که د پاکستانی پوځ اداوي کړی دي. دا له هغه وروسته ده چې د بیلی په نامه د بلوڅو وسلوالې ډلې د مارچ پر 14 له کوټي څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوچستان په بولان کې محاصره کړ او دا وایي وکړه چې تر 200 زیات استخباراتي کارکونکي او امنیتي سرتیري یې غمر کړي دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې تر 100 زیات ولسي وګړي خوشی کړي دي. د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې له لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی او د کنټرولمنټ جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکول. یو ځایي قبایلي مشر محمد اسیف خان جرګې ته په وینا کې ویل چې یو پلو د دوی مځکې ډېرې کمې دي او بل پلو به یې د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره ژوند ډېر متاثره سي. دوی ویل ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپل خوښه نسی کولای، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. په دې جرګه کې د دې لپاره یو کمیټې جوړه شوې ده چې خپلې غوښتنې یو ځل بیا له حکومتي او پوځي چارواکو سره شریکې کړي. د سواد د کابل او خوځخیلي خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د نور سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سم جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د بګن بازار د دوکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دوی ویل د فرقیزو نښتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي یرغل پر مهال یې 2 داسې مارکیټونه لوټ سوي او سوځول سوي چې 3 چاته وو. د په وینا د ټول بازار متاثره سوي او خلکو ته دي تاوان ورکړل سي. دا له هغه وروسته ده چې د 2024 کال د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقیزو نښتو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولی او لوټلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د ګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او متاثرونو ته به تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له شو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14مه پر خپله ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډیر ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډیر ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې امریکا پر روسیې ټینګار کړی دی چې د اوکراین هغه په زرګونه عسکر پرېږدي چې د ولسمشر پوتین په وینا روسیو ځواکونو په کرسک سیمه کې ګیر کړي دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسیې یې دومره عسکر ګوټته کړي دي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو سمرازو د ریپورټونو پر لور، تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې ادا کړې ده چې د مارچ پر 11مه په بولان کې له جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برمته کړې 214 امنیتي کسان ټول وژلې دي. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی دی چې پاکستاني ریاست ته یا د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شوی، خو د دوی په خبره پاکستان باندې عمل نه دی کړی. بل پلو د پاکستان د پوځ ویاند او د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې پر مهال په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره خورا کمه یاده کړې ده. دوی په عین وخت کې تور پور کړی چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. په اسلام آباد کې د مشال رډي خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویری دی چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپرس اورګاډي د بلوچ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو دپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپرس اورګاډي په 11 مارچ له کوټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 1 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are
26. اوس پګوشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمیر لوړېدل شي؟ نو جواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 350 رغمل شوی مسافر رخلص کړل شوی دی په هغه کې 20 ژوبل دي. په وژل شوی پګوشت مسافرو کې 13 د پوز او ملشه سرتیری وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چرواکي وو، پاتې 15 ملکی کسان وو. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملیشې سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشې سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشې سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوسټ 50 مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کرے۔ دے دے پہ دو ضرورت تے دوی دا ٹولنا سنگ ویشی دوی پٹولنا کے سنگ نفرت خوروی او دا دغه نفرت بنیادی دا پرمختګ نشټوالی او حکومت وختلو باندې اخی دی. دا حکومت دا پر مبارزه پکار دا نیر غوس بخش بزنجو ټول عمر دا خپل حکومت دا پر مبارزه کوله. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ دا خپل حکومت دا پر مبارزه کوي. نور کمپرس گوندونو هم دا خپل حکومت دا پر کار کوي. کوچا چې وسله راخسته دا خغا دا خلکو نه بیلول پکار دی. خغا او دوی یو نه دی ګڼل پکار.
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروژن خبرونه خبرول. اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره خبرې وې چې په خوا پر رسنیو کې خبرې شوې وي. خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي. په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بېلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کېږي. خبري غونډې د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنګ به په ټول طاقت سره دوام
لري.
اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی.
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے.
پریکوڈیک د اورګاډي پټلای او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په لویو پروژو کار پیلیدونکي دي. بلوچ وسلوال د دې حالاتو نه خبر دي ځکه په حملو کې شدت راوسته دي. په جعفر ایکسپریس ته حمله نه پس د ریاست ته سخت عکس العمل امکان وو او د خبري غونډه کې عکس العمل ته اشاره وشوه. دا حالات به هله حقیقي چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزې هواریدل په نظر نه راځي.
جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی.
په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه له تیر کال راسې د بلوس وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې 26 کسان وژل شوي او 26 ژوبل شوي وو. دغه شان په تیر اګست کې هم بلوس وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبر پښتونخوا د سوات په خوځخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د جمعې د لمانځه وروسته په یو جومات کې راغونډ شوي وو او د صوبایي حکومت پر چارواکو یې له دې کبله نیوکې کولې چې ولې یې د دوی په سیمه کې د پوځي چاوڼۍ او کنډ اجازه ورکړې ده. ځایي خلک وایي د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثره سي. د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نسی کولای، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سمې جوړیږي او د دوی په وینا د داسې کار هدف هلته له امنیت سره مرسته کول دي. تفصیل یې د مشال رډي خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې وویل چې د سوات ځمکې لږې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي او په دغې د دوی د ژوند تېرولو انحصار دی. د خوځخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې وویل چې کنټرولمنټ بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي.
دا د یو خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د پتی واک پستا نه، د میلمه واک پستا نه، د تلو د تلو واک پستا نه. ستاسو کم دغه دي دا زمنګ زيتون دي، دا بختي چې کم دي چې د دې له زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه. په دې باندې وسه پر نشي کوله، په دې کې وته دې نه نشي دا کوله، تب خپل کور نشي جوړوله، تب خپل بازار نشي جوړوله، په دې ټول باندې ما ټک شي. آیا تاسو دې ته تیار یاست؟
د مټي زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنټ بورډ جوړېدو وروسته قاعده او قانون په اړه وویل چې د اوسیدونکو جایدادونه او کورونه به د چاوڼۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي.
د ټولو نه غټه مسله هغه به کې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټۍ کدا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اغستې شو. د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلي یا کم کرنیلي یا کم میجري، داغه نه به موږ تپوس کوو. په دې کې بله اهمه مسله دا ده چې زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي. اوس چې دا کنټرولمنټ بورډ جوړ شو، په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی. که موږ کور جوړو، د دې کرنیل او د دې جرنل خپو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ له ته نقشه راکړه، مال به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو. په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، پدې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي اسد الله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته د پاکستان بیرغ پورته کړي او دا کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثر شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمنګ په لکاو کانال ځمکه سینوړې ده، موږ د بدمنۍ سره مخ شوي یو، موږ د بدمنۍ ښکار شوي یو. زمنګ خپل مشران چې په هغه باندې به ډېری کلي کورونه خېستو هغه مړه دي، شهیدان شوي دي. وس چې زمنګ سوال کو په دې امن باندې زمنګ سپینګری راغون شو دی لوی راغون شو دی واړه راغون شو دی دا لوی جمعه ډیر لوی جمعه ده بر بچت خلک ناشته په لارو کې خلک ده زمنګ ټول خلک راغون شه دی او دا سوال کو پر په پور امن طریقه باندې کو او خپل جړاو وا ویلا درته کو دا زمنګ د مشران د دې جرګې دی دا ټول ناشتي د دوسره کې نه چې دوسه فیصله وکړه من ته منو ان ټول منزور ده
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړی شو. د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاري کړی شي خبر پاڼه کې ویلې شوي چې د قانون مطابق د پوځي چاونۍ سره سم د کنټرول بورډ یا کینټ جوړول کېږي او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا د کوزی کورمی د بګن خلګو په پېښور کې خپل احتجاجي ناشته ته دوام ورکړی دی. دوی پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له دوی سره کړي وعده یا ژمنې نه دي پوره کړي. د پرلت ګډونوال مشال ریډیو ته ویل له حکومت غواړي چې دوی ته رسیدلي تاوان ازاله ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې د 2023 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقی ځونښتو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولی وو او لوټ کړی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې سروې کوي او زیانمنو خلکو ته به تاوان ورکوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبریال غلام غوث راکوي.
په پېښور کې د کوزی کورمی د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزی کورمی په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي.
نن بوده در نه ترغلی در نه مقصد مو دا چې موږ کوم نقصانات شوی دي، نقصانات مو کوغه کړی دي، سنه میږي هغه نقصانات او زلا وشي، بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل مایزه ور کړل شي، کوم کورونه ډنګ شوی دي هغه تعمیر د پاره چې کو نه ور کړل شي، مو سره واده شي خو سفر یې شي مو ته ملاو نه دي شي. مو دوا مارکیټونه دي، هر یو مارکیټ درې منزله او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي، نه ډاکو ټول هر شی لوټ شوی دي.
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي.
امور کې پخپلا څالور د قانون امور پخپلا ورګه وسولو توسې د پخورونو ته کریانی نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخل شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې توسې څنګه دا راغلی مو ته خیر دینه نه راغلی رجا او ریزه وایسا فکر وکړه خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دا دینو سی کنیو رجا یو بار رجا چوک په ډیر دوی کیا په ډیر غم ته چوک بل ځکه نه مته خو مې دینه م په دا دینو سی ته مو مجبور یو ملی پیسو مړه دی سړایو دی کوم نه مړه تا وون دی ته مو واشوالو مو کوم کلی وطن ټول واشوالو پوجا کنه او وسا متا شمو ور کی ویلوړي وسا ور کی موسیدو پوجا کنه سمو د کومې د پریشانی مریشانی توسي گواہی دا په مو باندې دا زور ظلم دی ته ما کو ته کوم ور سره وشو غا خاص وشوالو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بګن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي او د کوزی کورمی د بګن او د کورمی د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزی کورمی په بګن کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیس تاو تریخوالي کې په بګن بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوې او د 300 نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو. د فروری په 18 نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د بګن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بګن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 478 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خدا هغه روستو تر دې دمه یوازې د شوی زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې سپر مختګ نه دی شوی.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فروری پر 28 تړل سوی د تورخم لار لا هم نه د پرانستل سوی، که څه هم د دواړو خواو قبایلی مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړي خو نتیجه نه ده ورکړي. د دې لارې تړل کېدو له کبله یو پلو د تجارت په ګډون د ژوند هر برخه متاثر سوی، نو بل پلو هلته د امبولانسونو او ټیکسي ډرایورانو ژوند هم اغیزمن سوی دی. دوی به حکومت دی دالار زر تر زر خلاص کړي چې د دوی روزګار بحال سي. د مشال ریډي خبريال فرهاد شینواري له دوی سره غږیدل دي.
د امبولانسونو، ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوی نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګار ناستي.
امام چې دلین ما امبولانس چلوم مونږ غټي هم دا غزر یاد ځکه چې دلته کم دا ټیکسونو ولا څنګه ته ویل دا سينور امبولانسونو ولا ته ویل چې یاره دا سیرو سي دا سي بس مونږ دا غوړو چې مونږ لا امن پیښي او دا کم بارډر چې باندې شوی دا کولاو شي زر تر زر دا سي مریضان بګشته دا سي مشومان هم بګشته چې خامہ خو دلته میاشت کې یو ځل رسي ګردو ولا وی ډایلیسس ولا می پکې چاوډي روډي هم دا بارډر باندې هم دا یو اسرای دو هم دا یو لار دی دو هر قسم بیماران شته دا کې د ملي اپریشن مریضان شته دا کې د هرډو اپریشن شته دا بدا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا غ باندې روسي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا زده امبولانس چلوم د 50 کلونه نه جی دا خو خپل ګاډه نه دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې دوسر خو زمو په کار باندې ډیر اثر پر وته دي. اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدور ډیر اثر پر وته دي.
تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې پلانج من ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډ وکړي. افغان لور ته د طالبانو حکومت چارواک ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بند کړي. د تورخم د کشالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوې چې په تورخم کې به اور بند وي او دواړو خواو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفر نقطه کې د په نو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دی بغیر له څه شرطه خلاص کړل شي. د دغه جرګې نه پس په تورخم کې ور بند دی په نو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځه لزره اووه سوه پنځه شپېته او اووه لزره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې ویلي چې دا شاوخوا دوه سوه خبریالان د نور څه تر څنګ اوس له مالي ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. دې خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمیر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راوتلي چې نورو هیوادونو ته لاړ سي، خو اوس هلته پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پایه له دې ملکه ووځي. نور حال په دې رپورټ کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پینشن می په ورځ د مارچ په 13مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګراني دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خبروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب لالو خیل دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبري شي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال راډیو د حجرې د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربز ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او ضیاءالدینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دودو کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکې او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنعنات دي. انشاءالله تعالی تر ډیره مونږ هم ژوندي ساتلی دي او په هغې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه، بېلابېلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي. که بیا حل نشو، حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډېره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډېره مننه. دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیرو سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسساتو غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روښانه ځوانان دي. آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ پایل و د ځوانانو. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. له دې مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګربزو حکومتي چارواکو، مسؤلینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شته ستونزې ولیکو، درکې کو، بل اخره هغه مرجعو ته ولجو چې واقعین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شته ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغې ودونو دی چې له خمرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري؟
لمړی کې خپل خل صاحب تا ته ګربز ولسوالۍ ته خرغلاس وایو چې ګربز ته راغلی زموږ ګجرې ته راغلی زموږ سره مرکه کوي او زموږ غږ تر اړوند مرجع او مسولینو رسوي. پوښتنې ځواب ته وراسمه دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاری فرصتونه نشته نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکي لارو ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي، خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نکړه بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دا یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا 1000 نفر یا 2000 نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګربز
په ګربزو کې علمی اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوحیل صاحب، ګربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي، دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي. خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ د بهر کور کې یو یا دوه خلوستې ځوانان لرو، نو د هغوی لپاره هم شته فرصتونه مناسب نه دي، ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې په یوه هنر کې د هغې حاصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکار ده چې هغې ته خو باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډېره ګزاره صدا.
نو خیل صاحب محترم، دلته هم دغسې وبله، ځکه زموږ خو ټول هیواد خدای ما کوي جړیو ډاک دی که نه، نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغې ښه دی، اکثریت چې دی هغه ډېر ژوبل دی، یا حتی لومړیو اسانتیاو لکه بازار ته تګ چې د زده کړې دپاره د ماشومانو تګ دی هغه هم نشي کولای، خپل موټرونه نه لري، له هغې ځای کرایې زیاتې دي، په سیمه کې د مکاتبو نه شتون دی، نو ډېرې ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو ښوونې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الوخیل صاحب محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپله د چاپېریال نه هم کېږي، دا چې موږ ټولو په ډېرو سختو شرایطو کې تر دغه ځای هم ځانونه سوال دی چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو مو لارې پیدا کړې دي، نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم د هنر د تګې دي، ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولی نه شي.
اظهار صاحب، ګربزو په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کو مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی، آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به انشاءالله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. موږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو، څلورویشتمه سادۍ ده. نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، څو ګربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګربز پراخه او هواره سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر له دې ځایه تیریږي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الوخیل صاحب، تاسو به هم لیدلی وي ګربزو کې بلابل هغه جوړ شوي دي، ګمرک شته د له پاکستان سره ګډه لګېدلې ولسوالۍ ده، د تجارت بار وړونکي موټر اخوا او دېخوا ځي، نو دغه ساحه بیخي تجارت ته پانګونې ته برابره ده. نو هر څوک چې راشي حتی په خو خو بد ورځو کې الو خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي، هلته ساتیرای کوي. نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي، نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي انشاءالله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څرنګ دی؟ طبیعي دی چې د خونیز چاپیریال لپاره خونځي، د خونځي ودانۍ، مسلکي ښوونکو، کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي. دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الو خیل صاحب، په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول په کار وي، مګر بیا هم داسې نه شو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړي، یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه باید موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تمه ده او زیاته هیله هم ترې کیږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښهوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي. نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو، مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي، له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړی. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی، چې دا بیخي لویه ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته، یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري، هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو، کتابچو اړوند، د درس اړوند لوازم، سمنالات چې دي هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولیږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
خیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي، بلې اداراتو ته یې ورکوي. ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الوخیر صاحب، تاسو وګورئ، د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي، دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسې به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته، دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لویو لویو قدرتونو ربا، یو تمنا دا اور دیش کنا، ستا زسکنی سکنی ما خام نا لگے، دچا دزڑ لگے لی دیش کنا، ستا دسیلو او توفانو نو پمخ، یو اسویلے دے در لے گلے وارم، ستا زچپو چپو سندنو پنم، لے مرا ڈکشو سسو لے وارم، حسن چون دخلی وستل کو فرشی، حسن تاتم جڑے دل کو فرشی، دلو یو لو یو قدرت نو ربا، یو تمنا دا اور دیش جنا، ستا دسکنی سکنی ما خام نلگے، دچا چا دزلو لګیلی دې شکنا جنت نعمتونو نظر زدر توگی په جهان جانم ستاد دوزخ لړمان توبه زدر تدا لړمان جانم دل تد گیړ دوزخ شکر زو هل تش ستاد دوزخ نو خشا دنیا شن د دن پات شو دلو لویو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزڑ لگے لی دیش کنا
یا ځل بیا د مشال راډیو د حجرې د خبرونه ته چې د خوز د ګربز او لزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګیته تګی صاحب اوس په خوز کې د سپرلیش په ورځ دی په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشورونه کیږي تاسو د کار لپاره په خپل سیمه کې عامه په هوای کړئ
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته خرغ لاست او ځنګړي مننه کوم چې تر دې ځای راغلی ستونزې د ګلیل پښتنه ته ډیر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو هته یو نیالګی خو باید کینیږي ان شاء الله هم دغه ځوانان به پراتلونکي کې نور برخو ته هم کار کوي خو مګر زه باید وایه دونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسسات څخه زیات غوښتنې کړې دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منزور کړي خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي ګربز بیا و ځنګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري سعودي امریکا دوبۍ دوی خپل هڅه کوي چې هغه څه چې دوی وظایف دي تر سره کړي مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یو فراخ ولسوالي ده زیات دخت زیات غرونه لري مګر ارتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارت او مؤسسات دلته هم کار وکړي ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګانه دی بسنه نه کوي ان شاء الله موږ هدف لرو فلان لرو مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډیر زیات ونه کینول وي خو مګر که وس تاسو خپل شیریالې چې زیات لمنځه لاړې دي د وطن هر کړی مسول دي دی چې هدي عقل باید یو نیلګي خو په هر فسرلی کې باید کینوي ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی باید ټول په ګډه کار وکړي
مننه د سپرلی موسم په خوښ کې خوانځي ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوی یا د هغوی د حسونې څه پروګرام لري
زیات ستونزې شته زیات ځایونه کې خوانځي نشته مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې اما په هوایو کو موثر اما په هوایو کو ترسو هر چاته ورسیږو او د ستونزې شریکه کو دا چې وخت محدود دی هغه ماشومان چې په کور کې تر وکلون پوری دي باید خوانځي کې شامل کړي او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړوي باید وخت ځای نه کړي سم د لاسه باید شامل کړي
خوز د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله یې زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی هیلمن صاحب په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی او تقریبا دغه جمله نه چې ګربز خپل مباین کې په تلویر قومونه باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دي زه چې هغه جمله نه یم او 300 نفر تقریبا دي.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه پلاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي د اقتصادي په سفرات باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلور ستوري وي ته ارلجی د خپل گزاره فکی.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنې بار بار ورېدلی هغه داده چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
ام سفر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشه کې موله خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کې چې تر څو په دارتلونکو کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځیو ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځیو کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم دا چې پوسنې پیړې کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی ام دا او خلک خپل دا غواړي بدون د دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وي چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کی دا چې خبره مې تکراری نشي زموږ با اکثریت لروسی مو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تنړی سرای د پاکستان سره سرحد لري هغه کې جوړه سیمه دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي د شمید سیمه دا د مخې کنډو سیمه دا د نری کنډو سیمه دا یا د اګدونو په طرف چې د کوچانو سره سرحد لري د تودیچنی سیمه دا دغه سیمه په ګربزو کې تقریبا لري فرتی سیمه دي چې اکثریت خدمات نه دی ورته شوی بیا هم چې هغه چې مکتبونه لري ما مخې یادونه وکړه چې خلک خپل فیږي چې باید مشومان زده کړي وکړي هغه ته مرزو دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه مگر لروی اغه کلو تمبوک زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو یعنی علم د اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو ځوانان یې مشران یې تشویقو ترڅو خپل مشومان په خونځو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب په پای کې کچيري هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړي چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خلص محترم دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته دي چې اقتصاد څومره مهم دی نو دغه غوښتنه به زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا غدا چې زموږ ولسوالي چې یو سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو یعنی د غلام خان فرضي کرخه نو په دغه باندې کوم ته د ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنس په هراتانو کې چې جوړ شوی دی کومو ته هم جوړ شو ځوانانو ته به کاری فرصتونه پیدا شي تجارت او بزنس به وده وکړي کاری نوښتونه به رامنځته شي نو دا به ډیره مهمه وي کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو ته پرخي ولسوالۍ هم د وګڼ سیلانیان راځي دلته په اکثریت هغه سهو کې چې سیلانیان وځي او به ډیره ژورې دي اغه تل د برمو وستل د سګانو وستل چې دی ونه دی فارم ډیره مهمه ده ځکه موږ پلان او فکر دا غو چې پاغه سهو کې چوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو مټک شي نورې ونه شي نورې ونه شي خدای غېده فره موږ ته لوی ستونزې دی او به نشتون دی نو هدف مو دغه دی چې کاغذ یې کې دولت خو کول شي چې یو باند جوړ کړي نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې روان خبرونه درنو اوریدونکو تاسو د خوځ د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدي موږ د دې خبرونې له محتوا سره سم دا مسلې د خوځ د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودې نو موري په ځواب کې داسې وویل
لله الحمد د خوځ په مختلفو ولسوالیو کې د انکشافي دهات کلو پراختیا ریاست له خوا سروېګونې شوې دي او بعضې ولسوالۍ کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او د کوم په الحال په ګربز ولسوالۍ کې شې دي خلکو له خواشي مقصد د کومه سره کې کوم لیارې او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار ونه اخلو پابندې کلیولي سرکونه یا کوڅې همدا شنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شوي آپس پکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې موږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریکې شوې دي. پاکې سړکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، مدارې شته او پلونه شته. هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسحو کې دي الحمدلله موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نوره څومره زیدهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي. د بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې موږ انکشافي پروژې زیاتې کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې د واش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دا سرکونه ورکې دي. انشاءالله دې ته امید شته ده چې د بعد لنډ وخت کې د فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
درنو اوریدونکو، زموږ د حجرې خپرونه چې د افغانستان د خوست د ګربز ولسوالۍ له یو شمېر ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله ده خوښه شوې به مو وي. تر یوې بلې داسې خپرونې له تاسو اجازه اخلو او د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. ښې چارې.
لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زلد لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھل کا آباد کا کھل کا آباد کا زلد لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد تور دے غر غر وطن گل گل
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.